بیرو قدر من اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې وی بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شوو محدودیتونو انتقاد کړی د ښځو د حقونو یوه فعاله
خبر دا وی یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته پګټ کارو
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وای په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسناد ارزونه پیل کړي ترڅو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمنۍ غصب شوي
او کچر تثابیت سی چې په کومه ساحه کې مشتمنۍ غصب شوي یا دولتي املاک غصب شوي له هغوی سره بدقانوني چلند کیږي
د هلمند یو شمیر کروندګر وایي وچکالی زیات ځپلی او دولت ورسره مرسته وکړي
اوبه وچې سولې برمې مو ولیدې هغه هم اوبه نه کوي کله ماشین خراب
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي د خبرونه په دوهم نیمایي کې به هم د ترشنه آسمان لاندې د خبرونه تکراری بڼه واوري چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو په پیل کې تاسو مهمو خبرونو سره لیکونه د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي د محل یوازې مسافر وړونکي او نور موټر د سالنګ پر لوی لاره تګ راتګ کولی شي ښاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو غوښتنه وکړه چې د تګ راتګ په وخت کې د پوره احتیاط وکړي د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 نوي تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوی دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یو ټویټ کې لیکلی چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو مهماتو وسایتو او جعلي پیژن پانو سره نیول شوی دي لکه چې د اګست په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په دې هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې سطح لوړه شوې ده چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوی چې هر کال په متوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه په 600 جریبه ځمکه جوړ شوی دی فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو د خوړلو د میلی لپاره هلمند ته ورځي د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1414 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي په وروستیو کې په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې د کندهار نیمایي فارمونه د بېلابېلو ستونزو له کبله تړل شوي دي په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل دوی د 2000 میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت پرون لاریون وکړ مظاهره چان په داسې وخت کې د سلیمانی عکسونه له ځانونو سره لیږدول د امریکا ضد شعارونه ورکول د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دریمه په عراق کې د امریکا پر ګټو د حملو په ځواب کې د سلیمانی د قتل امر ورکړی و سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د لګیدو علت معلوم کړي. پر دې سربیره د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبره نه ده تایید شوې، خو درې تنه تریت هم دي. دغه اور د ډسمبر په 10مه ولګېد چې په زرګونو کسان یې تېښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او له خپل او له ځپل شوو خلکو سره د فدرالي مرستو امر کړی دی. متحده عربي اماراتو د جنوري له 10مې بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز ولګو چې د کورونا ضد بشپړ واکسین نه وي لګولی. د دې هېواد دولتي آژانس وام پرون د بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو په حواله دغه خبر ورکړ. په راپور کې ویل شوي هغو کسانو چې یو واکسین لګولی د دې لپاره چې د سفر په شرایطو برابر شي باید تقویتي ستن یا دوز هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ بېلابېلو برخو ته د کورونا وایرس د نوې بڼې او مایکرون خپرېدو د نړۍ د ګڼو هېوادونو او سازمانونو اندېښنې امپارولې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د نوي میلادي کال په مناسبت خپله وینا کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ښځو ځورول د خدای له توهین سره برابر عمل دی، ځکه بشر له یوې ښځې پیدا شوی دی.
هغه څه چې میندې کوي دا دي چې دوی پوهیږي پر خنډونو او شخړو څنګه برلاسه شي. دوی پوهیږي چې سوله څنګه په ذهنونو کې وټوکوي، ځکه دوی کولی شي ستونزې د بیا زیږون لپاره په فرصتونو بدل او وده ورکړي.
پاپ فرانسیس تیره میاشت په یوه تلویزیوني پروګرام کې ویلي وو هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي د یوه شیطاني عمل سبب کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یا سنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شو محدودیتونو انتقاد وکړ. د دغه ادارې په راپور کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې د ښځو لپاره پر کار سپورتي فعالیتونو او روغتیایي خدماتو محدودیتونه زیات شوي. بلخوا د برېټانیا د حکومت یوې چارواکي ویلي 2021 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. نور په دې راپور کې
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله وایي د افغانستان په اړه ځینې وروستي راپورونه د اندېښنې وړ دي. د سیګار په حواله په دغو راپورونو کې د ښځو پر سپورتي فعالیتونو د طالبانو لخوا بندیز او روغتیایي خدماتو ته د ښځو محدود لاسرسی شامل دی، ځکه د طالبانو حکومت ښځو ته سپارښتنه کړې چې باید دغسې مرکزونو ته له نارینه محرم پرته لاړې نه سي. سیګار پرون په ټویټر کې د طالبانو لخوا د ډزو په وسیله د ښځو د حقونو لپاره د لاریونونو ګډوډولو او په ادارو کې د ښځینه مامورانو د کار مخنیوي، دغه راز د بشر دوستانه چارو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي لپاره د طالبانو هڅو ته اشاره کړې ده. افغان الاصله بریتانوي پیمانه اسد چې د لندن په هارو شورا کې د ټولنیز انسجام د چارو لپاره د کابینې غړې ده، پرون په خپل ټویټر کې لیکلي 2021 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د هغې په وینا د طالبانو رژیم نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي افغانستان اوس د نویمو لسیزو افغانستان نه دی، بلکې اوس ښځې هر ډول خطرونه پر ځانونو مني او د خپل حق لپاره خپل آواز پورته کوي.
افغان خزی د وطن شپارس میلیونه نډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوګوي او تر هغه بخپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوان ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو اخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشي ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. خبر دا وی یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو.
د طالبانو وسلولو په ورستی مورد کې تیر سیشن به په کابل کې د شوزو د یو لاریون مخاوني ولا چی د لاریون برخوالو ویلي د طالبانو تر ډزو ورسته د دوی شپږ کسان جوبل سوي دي. د لاریون برخوالو د کار دوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د دوی له ډلې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم داسې وشوي او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
د طالبانو حکومت مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې وه چې تر اوسه یې جزئیات له خلکو سره نه دي شریک شوي. طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار پلوي کوي چې ډېر ژر به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. کله یوې خوا په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول سوې. د طالبانو لخوا تر اوسه د ګمارونو په لیست کې د یوې ښځې نوم هم نه تر سترګو کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل سوې استازي رینا امیری ویلي د نجونو او ښځو ستونزې درک کوي او د حل لپاره به یې خپلې هڅې جاري ساتي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل ښار په ګڼو سیمو کې 20 ښارګوټي تثبیت شوي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټو سندونه تر څېړنې لاندې دي تر څو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمني غصب شوي. په عینحال کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ او حقوقي کارپوهان وایي چې باید په دې اړه عادلانه پریکړه وشي. په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب په پخواني حکومت کې یوه لویه ستونزه وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت وایي په کابل ښار کې د یو شمېر استوګنیزو ښارګوټونو د اسنادو څېړل پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره په همغږۍ له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار په 15مې، 16مې، 18مې، 19مې، 20مې او 21مې ناحیه کې او په بګرامیو، دهسبز، پغمان او شکردرې ولسوالیو کې د ښارګوټونو او ځمکو په تړاو خپلې ارزونې پیل کړي دي. محمد بشار ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله دغه وزارت وویشت ښارګوټي بررسی کړي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټونو د اسنادو څېړنه پیل شوې ده.
د کابل ښار بیلابیل سیمو ښارګوټي کتلې دي چې تر دې دمه د 20 ښارګوټو بررسی او هیئتي کړي د لوغو څخه د 15 ښارګوټو اسناد راغلي دي چې هغه اوس تر څېړنې لاندې دي او په دې څېړنه کې د مشتمنو د تشخیصولو او تثبیتولو په حق له ځینې نورې دولتي ادارې هم ورسره په همکاري کې دي چې د عدلي لخوا را جلب شوي دي او کچیر ته ثابت شي چې په کومه ساحه کې مشتمنۍ غصب شوي وي یا دولتي املاک غصب شوي وي لغوی سره بد قانونی چلند کیږي.
خاغلی بشار زیاتوی چې د متخلفین و دوستیه بعد عدلی او قضایی بنسټون و لخوا و چرل شی. خو خاغلی بشار د دغه ښارګوټون و نمون و نخیسته لونه هم په دیره جزئیات ورکرل. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو غصب د تیر حکومت د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه ستونزه وه او اوس اړتیا ده چې په دې تړاو عادلانه پریکړه وشي.
د ځمکو غصب او د غیر قانوني ښارګوټو جوړول په تیر نظام کې یو معمول و چې زورواکو به د خپلو سیاسي اړیکو له لارې په دولتي او شخصي ځمکو په غیر مشروع او غیر معیاري ډول به ښارګوټي جوړول. اوس اړتیا ده چې ټول نوي جوړ شوي ښارګوټي وڅېړل شي او په اړه عادلانه پریکړه وشي.
خود کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي باید هغه کسان چې نه پوهېدل او معلومات یې نه درلود چې دغه ښارګوټي په دولتي ځمکو کې جوړ شوي د دې ارزونې قرباني نشي. روح الله تلاش چې یو ملګری د ښارګوټونو کې کور اخیسته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دې ته پام وکړي چې د محاکمو په پریکړو کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ما مهمه خبره او د اندښنې وړ خبره ده چې اوس مهال په دغه خارګوټو کې په سلګونه کورنۍ میشت دي او په دغه سختو شرایطو کې د دوی وستل د شرکونو څخه یا دوی څخه دغه د کورونو د ځمکې اخیستل به دا یو لوی جنجال وي او یو لوی سرخوګی به جوړ کړي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه شرکونو کې چې دوی اسنادونه څیړي نهایي کوښښ دا وکړي چې خلکو ته د زیان پکې ونه رسیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې هر پریکړه چې کیږي باید د قانون پر بنسټ وي او عام خلک پکې زیانمن نشي. حقوقي کارپوه محمد بصیر حقیار آزادی رادیو ته وویل
د عامه مسالې او یا د دې پراخه تاوان د مخنیوي په خاطر باندې کې داسې وشي چې هغه ځینې چې مصارف په ډېر زیات د غصبین دوخانه شوي دي د دوی لپاره د اسلامي امارت لخوانه یو بل داسې قانون وضع شي چې هغې کې لوی تاوانونو مخه ونیول شي او په دې کې غاصب سره داسې یو برخورد وشي چې عامه منافع هم پکې متضرر نه شي او هغې ته یو ګټه ورسیږي. یعنې که وکولی شي او عادلانه خرڅلاو لاره برابر شي دا به ښیي. خو هغه چې خصوصي املاک دي زه فکر کوم د خصوصي املاکو په اړه باندې په هېڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند پخپله وغواړي نو دا باید مسترد شي.
خو د طالبانو د عدلیه وزارت وایي د دغه وزارت دنده یوازې د دغه خارګوټونو د اسنادو ارزونه او بیا محکمې ته د غاصبینو پیژندل دي او اصلي پریکړه به بیا محکمه وکړي. د طالبانو د حکومت د خار جوړونې وزارت د بیان دفتر د معلومات پر بنسټ چې ازادي راډیو سره یې شریک کړي دي د کابل خار نږدې 15% خارګوټي په غیر پلانی توګه جوړ شوي، خو دا چې له دې ډلې څومره په غصبي ځمکو آباد شوي جزئیات نه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو روسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
هم دا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انتبوش
له امریکا خبریدونکو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه ولې کنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې چا ګټه وکړه. د لیکوال په باور د افغانستان له جګړې خصوصي قراردادیانو ډیره ګټه پورته کړه. په لیکنه کې ولو هغه کسانو چې افغانستان ته د امریکا د دولت د پیسو د بهیر لور ماته دوه ګټه وټه پورته کړه، د وسلو لویو تولیدونکو نیولې تر کاروباریانو پورې پکې شامل وو. وال سټریټ ژورنال لیکي د کالیفورنیا یو سوداګر چې په قرغیزستان کې و مایخانه لري د سوند د موادو د کاروبار له درکې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل. لیکنه وړاندې وایي یو ځوان افغان ترجمان نړیوالو ځواکونو ته د سرتختیو د چمتو کولو له قرارداد څخه د سوداګرۍ په یو امپراتور بدل شو او یو ټلویزیونی شبکه او یو داخلي هوایي شرکت یې رامنځته کړل. همدارنګه د امریکا د پوز د ملي ګارد د دوو سرتیرو په اړه لیکي چې له اوهایو څخه یو وړ کاروبار پیل کړ. دوی د امریکا په پوز کې د کار لپاره افغان ترجمانان استخدامول او په دې سره د امریکا د پوز په مهمو قراردادیانو بدل شول. ورځپاڼه د موجودو اسنادو پر بنسټ وایي د فدرال د قراردادونو له دې کاروبار څخه 4 میلیارد ډالر ترلاسه شوي. وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې وړاندې وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د بشپړې وطنې 4 میاشتې وروسته د هغه درسونو په ارزونه باندې کار پیل کړی چې باید له دې جګړې ایسته شي. یو شمېر چارواکو او څارونکو ویلي په دې منځ کې و موضوع د جګړې په ډګر کې پر قراردادیانو اتکا او د جګړې د لګښت لوړیدو څرنګوالی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په پای کې په افغانستان کې خپل 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله او خپل ټول ځواکونه یې له دې هیواد څخه وویستل. تیره اونۍ ریپورت ورکړل شو چې د امریکا د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراټانو یوه ځانګړې 14 کسیزه ډله د افغانستان د جګړې ارزونه کوي. له هندستان خبریدون کې هندو رسپانې په یو ریپورت کې لیکلي هند نوې میلادي کال پرون افغانستان ته د 1500 دوزه کرونا ضد واکسینو په ورکولو پیل کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستې دا بسته د هغه 1 میلیون دوزه واکسینو نمایي دي چې هند افغانستان ته د مرستې په توګه ورکوي. د وزارت همدارنګه ویلي چې هند د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي دا افغانستان سره د هند د بشري مرستو یواله لویو پروژو څخه ده چې پکې به درمل او غنم هم شامل وي او د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره په همغږۍ به تنظیم شي. هندوستان تر دې مخکې د 2020 میلادي کال د فبروري په میاشت کې افغانستان ته د کرونا ضد واکسینو یوه وابسته استولې وه، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې دا افغانستان ته د هندوستان لخوا د کرونا ضد واکسینو لومړۍ جوپه ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد روغتیایي سیستم له ستونزمن وضعیت سره مخ دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا پخواني حکومت کې د روغتیا سکتور تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه و او د بهرنیو مرستو له بندېدو سره یو ځای د افغانستان روغتیایي سیستم له ستونزو سره لاس او ګریوان شو. نړیوال روغتیایي سازمان د سپتمبر میاشت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د نړیدو په حال کې دی.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 21 دقیقې شوې. هلمند کې کروندګر یو شمېر کروندګر شکایت کوي چې وچکالي زیات ځپلي او دولتي ورسره مرستې وکړي. دوی چې ګڼ شمېر د محل سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له واکمن نظام او مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستې لاس ته ور وکړي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي د ځینو مرستندویو ټولنو سره په تماس کې دي څو د هلمند کروندګرو ته مرستې ورسوي. نور په دې رپورټ کې
شدید وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان له بېوزلۍ، لوږې او شدید بشري کړکېچ سره مخ کړی دی. د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې بزګران وایي په تیر کال کې موسمي بارانونه ونه ورېدل. جګړو هم هلمند وځپه چې ورسره مځکې شاړي او حاصلات یې کم
شو. اوبه وچتولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي، کله ماشین خراب یې کله.
23 کلن شیرآغا د هلمند د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نموړي د خپل کور مخې ته د خپل شاوخوا 10 جریب ځمکه څخه اوس په 1 جریب ځمکه باندې غنم کرلی دي، خو نوره ټوله ځمکه یې د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. شیرآغاچ په کور کې د 1 ویشتمې سرپرستي ورغاړې ده، وایي اوس حیران پاتې دي ځکه د 1 جریب ځمکې غنمې کورنۍ ته بسنه نه کوي.
مشکلات خو مو دغه دی وروره چې یو څاک اوبه نه لرو په وطن کې. اوبه وچسولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي، کله ماشین خراب یې کله څنګه دی. نو ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یې. خدای دې دا اوبه پیدا کړي چې اوبه راته راشي. دغه مشکل دی چې اوبه پیدا کړو بس انشاءالله زموږ مشکل خلاص. ما راته مو دغه غوښتنه ده چې که اوبه یې خو اوبه دې رایله کې او اوبه دې کنټرول کې او تخمونه دې موږ سره کې کومک تېره سره وکړي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو.
کله چې شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې طالبانو کابل ونیوي او له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې سوې او د خلکو کاروبارونه ټکنی سول، په ټول هیواد کې بېوزلي پراخه سوه. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری هم ورکړی دی. هلمند چې د شاوخوا 50% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداری ولاړ دی، د سنگین ولسوالۍ تر څنګ د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګران هم د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ څخه سر ټکوي. هغه ولی د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې د ټول کلي د خلکو ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله شاړې پرتې دي. دی وای د دغه ولسوالۍ په نږدې 80% سیمو کې د اوبو ساته د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه سوي او ډیر شمیر بزګران د دې وسنه لري چې ژورې څاګانې ووهي.
حالات کې په داسې حالات کې دی چې اوبو سره مشکل کې دي چې د سر د پاس فرود وشتې او برمیشې دي د هغه برمیشې اوبه ترخې دي. داسې استفاده دې شین کولای د دغه غړي اوبه شدي خو پیپونه غواړي مصرف چینګې غواړي بیا اوبه یې سمیږي. د اوبو سره مخامخ دي د مشکلاتو سره نور انشاءالله خلک یې داسې دغه نه دي خو خیر دی.
په ورته وخت کې بیا د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین د کروندګرو اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې وچکالي او جګړو د هلمند کرنې ته زیان رسولی دي. د هلمند په ولایت کې د کرنې او مالداری د ریاست مرستیال مولوی حمید وایي چې دوی خپله څه په لاس کې نه لري چې له دې بزګرانو سره مرستې وکړي، خو وایي له یو شمېر نړیوالو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او د هغوی څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
ټول عمارت دې ته ژمن دی دا اوس فلحال په دغو ورځو کې کار شروع دی. پی آر او موسسه چې ده هغه شروع ده، زموږ ملګري ورسره دي. په رشرګاه کې خودي مرکز کې شروع ده او د ناوې په ولسوالۍ کې شروع ده. خو د بیا دپاره هم خبره ورسره کړې ده، بیا شروع کېږي. د نورو موسسو سره هم خبره کړې ده. اصلاحي تخمو ته اوس مامورین درولي دي چې دا تخمونه چې کوي تخمونه چې هغه کرنګې ته جوړ تخمونه هغه چې کوي، نو د دې دپاره هم خلک محذب کړی دی، خلک روان دی، کار شروع دی، انشاءالله خدای کول.
نړیوال بشری سازمانونه وای په افغانستان کې سیاسي بدلونونه، وچکالی، د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه او د بیکاری زیاتېدو په میلیونونو افغانان هم بشری مرستو ته اړ کړي چې د مخه تر دې په خپلو کاروبارونو او کروندو بسیا و.
او سمې واسمې ځانري والا موضوع هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بنديان دي. دغه لستونه په اسلام آباد او نیو ډیلی کې د دواړو هیوادونو د اړوندو ډیپلوماټانو لخوا تبادله شول. نور په دې رپورت کې
هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بنديان دي. د دواړو رقیبو هیوادونو پاکستان او هند د اعلامیو له مخې دوی د خپلو اټومي شتمنیو او تاسیساتو لیست هم د هغې موافقې له مخې چې درې لسیزې مخکې لاسلیک کړې ده له یو بل سره شریک کړل. په 1947 میلادي کال له بریتانیا د هند او پاکستان تر خپلواکۍ اخیستو وروسته د کشمیر لانجمنې سیمې پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه د 1428 هندي بندیانو فهرست په اسلام آباد کې د هند وتلي ډیپلوماټ ته وسپاره. په دې ډله کې 1500 هغه کب نیونکي شامل دي چې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني ښکار تورن دي. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د سوي موافقې له مخې په جنوري او جولای میاشتو کې دغه سي فهرستونه سره تبادله کوي او هر هیواد د مقابل هیواد قونسلګری ته اجازه ورکوي چې له خپلو بندیانو سره وګوري. په همدې حال کې هند هم له پاکستان سره د هغو 202 پاکستانی وګړو لیست شریک کړ چې په هند کې بندیان دي او په دې ډله کې 3 تنه یې کب نیونکي دي. نه هم هند او نه پاکستان په خپلو زندانونو کې د سیال هیواد د ملکی بندیانو په اړه نور جزئیات ورکړي دي. هند د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته د 203 بندیانو لیست سپارلی و چې له دې ډلې 70 تنه یې کب نیونکي وو. پاکستان هم تیر کال د هغو 270 هندي کب نیونکو او نورو 49 وګړو لیست چې د پاکستان په زندانونو کې ساتل کېدل نوي ډیلی ته سپارلی وو. هند او پاکستان هغه کب نیونکي چې د دواړو هیوادونو له سمندري حدودو اوړي نیسي. دغه کب نیونکي چې د لارې د موندلو پرمختللي وسایل نه لري د شش کار په نیت کله ناکله له ټاکل سویو حدودو اوړي. دغه بندیان د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یو لړ مذاکرو وروسته خوشي کیږي، خو ځینې یې کلونه کلونه له رسمي محاکمې پرته په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ اړیکې وروسته د هغې لا ترینګلې سوې چې هند په 2019 میلادي کال کې تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر ځانګړی موقف چې په اساسي قانون کې درج سوی و ختم کړ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هیلی بوامانی زه محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزاباد د سیمې د لس کال لکه مربند ور دلته نه کلینیک شته نه مکتب شته. ما هغه ولسوالۍ چارواکو رسوي خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو. نه سړک شته نه مکتب شته نه کلینیک شته. نو زما هغه ولسوالۍ چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زما زوره مداشل کول دا مرستې چې کومکونه کیږي دا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د سیم ازوره چې پوځي کې کته پورته کیږم او په ثبوتم مرکز وسیدون کې لیستونه ورکي مستحق کسان نه نشي زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې زموږ په کلي کښې دي دا وایي چې دا شل کاله چا دا کړاوونه تکلیفونه تېر کړي ډوډۍ یې ورکړي دا د اولین حق دی وو خلکو ده.
بلی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم اړیکه نیولې ده. وروره دا زموږ ماشینه خو یې نه دي را کړي تقریبا درې میاشتې وشوې چې زموږ ماشینه یې نه دي را کړي. کله وایي سیستم بند ده کله وایي دا پیسې په طلباتو کښې نیولې دي. زموږ په هکله یو غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالیک درته ورسېږي. ډېره مننه.